دلمر په حضور کې.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د رواني دسمبر میاشي په 11مه نیټه د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د ولادت د کلیزی په مناسبت په امام خمینی رحمت الله علیه نوم حسینی کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره یو لړ مراسم تر سره شول. په دغو مراسمو کې د اهل بیت علیه السلام په زرهاو محبانو شتون درلود او مداحیه او شعرونه یې وویل. نو په دغه محفل کې د معظم رهبر د ارزښناکو څرګندونو په اړه به د خپرونې په دې برخه کې یوه وینا زه علی اصغر عابدي او زما محترم همکار
حامد شهاب
درته وړاندې کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه زموږ سره ملا وسئ.
قدرمن اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د اهل بیت علیهم السلام له محبانو مداحانو سره په کتنې کې چې کابو درې ساعته دوام وکړ، اول د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه میلاد په مبارکه ویلو سره هغه بزرګواره د یوې بلګې په توګه یاد کړ او د غرازی وفرمایل. حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د دینداری یو مثال، د عدالت غوښتنې نمونه وه، د جهاد اسوه وه، د بیان اسوه وه، د مدینې د مسجد هغه خطبه یو بې مثاله روښانه او عبرتناک خطبه وه. هغه بزرګواره د یوې میرمنې د دندو نمونه وه، د خاوند د خیال ساتلو، د اولاد د خیال ساتلو، د حضرت زینب په شان د لور د روزلو او د داسې نورو ډیرو اسلامي ارزښتونو نمونه.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د مداحۍ ویلو په هکله هم ځینې ټکي بیان کړ او مداحۍ په نننۍ دنیا کې یو ډیر مهم ډګر وباله او د دې وړتیا لري چې په هکله تحقیق وسي او څېړنه وسي چې د هر شعر او آواز او آهنګ او کړچار تر شا کم شی پروت دی. دوی په دې خبرې سره چې نن سبا پس له څو لسیزو د مداحۍ ډیره مهمه ښکارنده د یوه غیزناک عنصر په توګه ظاهره سوه وفرمایل، مداحۍ نن سبا د مقاومت د ادبیاتو یوه اډه ده. مداحۍ نن سبا د مقاومت د ادبیاتو لپاره یوه قرارګاه ده. که یو فکر موجود وي خو له هغه فکر سره متناسب ادبیات نه وي نو هغه فکر مري، له منځه ځي. له اندېښې او فکر سره د مناسبو ادبیاتو تولید یو ستر هنر دی، یو داسې مرکز او اډه چې دغه ادبیات د مقاومت ادبیات تدوینوي، پراختیا ورکوي او منتقلوي یې. د مداحۍ او هیئت ښکارنده ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د مقاومت او د ملي مقاومت د مفهوم په بیانولو سره وفرمایل، ملي مقاومت یعنی د هر هغه فشار مخې ته ټینګېدل چې دښمن یې د انسان د ژوند په یو اړخ باندې اچوي تر څو هغه ولس تسلیمېدو ته مجبور کړي. له مقاومته زموږ مطلب د دغه فشار په وړاندې درېدل دی، ځان ټینګ کړي، مقاومت وکړي، ودرېږي، پایداري وکړي، د دښمن پښې پرې پرې کړي او لاسونه یې ور غوڅ کړي.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د تپلو دبونو ماهیت په اشاره سره ټینګار وکړ چې دبونه تل یو څرګند فوجي شکل نه لري. دغه دبونه کله کله د ګواښ او پوځي اوزارونو په چوکاټ کې راڅرګندېږي، نو کله د بندیزونو په شان د اقتصادي دبونو په بڼه کې، او کله کله هم په نفسیاتي جنگ رسندوی فضا جوړونې او خبری جنجال جوړونو سره تعقیبېږي. دا دوی په وینا مجازي او د انټرنیټ فضا بهرنیو رسنیو او حتی د ځینو هیوادونو د سیاسي او پوځي چارواکو رسمي دریځونو ته یوه کتنه خودنه کوي چې دغه ټولې هلې ځلې په یو چورلیز متمرکزې دي، او هغه د ولسونو او د هغو په سر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولس په مقاومت باندې دباو اچول دي. حضرت امام خامنئی دغه راز وفرمایل، دا دباونه له پوځي او اقتصادي دباو نه رانیولې تر رسندوی دباو پورې په انټرنیټي فضا کې تر نفسیاتي عملیاتو شبکه سازه او د جاسوسانو تر روزنې په شان مختلفو شکلونو سره لیدل کیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دوام کې د دغو دبونو وروستی هدف تشریح کړ او وی فرمایل دغه اهداف ډول ډول کېدلی شي، کله د ټاټوبي او خاورې پراختیا ده، لکه چې یې نن سبا نمونې د لاتینی امریکا له ځینو هیوادونو سره د امریکې په کړنلارې کې لیدل کیږي. کله هم د هیوادونو تر ځمکې لاندې زیرمو او طبي سرچینو پانګونو ته رسیدل دي، او کله کله هم کلتوري او دینی مسائل یا د ټولنو د ژوند په طریقې کې د بدلون په ورتپلو سره تعقیبیږي. د حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی له نظره د دغو دبونو تر ټولو بنیادي هدف د ولسونو د هویت د بدلولو لپاره هڅه ده. یو داسې ژور دباو چې زیاتره د رسندوی او کلتوري اوزارونو له اړې له لورې اچول کیږي.
پدې اکله وفرمایل اتسل کاله وسول چې لویدیځوال چې د قاجار پړاو په وروستیو وختونو کې ایران ته راغلی و کوشش کوي چې د ایران د ولس هویت بدل کاندي، د هغوی دیني هویت، تاریخي هویت او د هغوی کلتوري هویت. رضا خان اولنی ګام پورته کړ خو کامیابه نه و. ورپسې کسانو لا سیاسي ډوله حرکت وکړ، ځینې کارونه یې وکړل خو کامیابه نه شول. اسلامي انقلاب پرې راغی، هر څه یې ووینځل او یوړل. د ایران د ولس د هویت د بدلولو لپاره فشار په هر حال په دې ټولو مواردو کې مقاومت لازم او ضروری دی. مقاومت هم یعنی زغم، پایداری، درېدنه، نه تسلیمېدل او د فشار لامل ته ماتې ورکول، دا ټول د مقاومت معنی ده. آیت الله العظمی سید علی خامنئی د دښمن په وړاندې د ایران د ولس د مقاومت په هکله هم وفرمایل، زموږ ولس د اسلامي جمهوریت د جوړېدو او د اسلامي انقلاب د بریا له پیل څخه وتوانېده چې مقاومت وکړي، وتوانېده چې ودرېږي او د دښمن د فشار په وړاندې تسلیم نسي. ټولو کار وکړ. ځینې کارونه چې دښمن د ایران د ولس خلاف وکړل داسې وو چې که بل هر ولس یا هیواد په خلاف ترسره سوی وای هغه به بیخي ختم کړی وای، خو د ایران ولس کلک ودرېده. اسلامي جمهوریت په پوره استقامت او مقاومت سره ودرېده.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دښمن تبلیغاتي جنگ ته په اشاره سره وفرمایل، اوس موږ له پوځي نښتو زیات څه ولیدل او همدا شان یې پرله پسې د تکرارېدو احتمال هم ورکړ. ځینې قصدن دغه شی ته هوا ورکوي څو د خلکو زړونه په شک وساتي، طرحه رامنځته کړي، خو انشاءالله چې نه کامیابیږي. په یوې تبلیغاتي او رسندوی نښتې کې یو، له چا سره؟ له یوې پراخې جبهې سره. موږ به تبلیغاتي جنگ کې یو، په معنوي جنگ کې یو. دښمن پوه شو چې په پوځي او دباو په اوزار سره د دغه هیواد او د دې الهي او معنوي خاورې نیولل ممکن نه دي. پوه شو چې که تصرف غواړي او دخالت او کامیابي غواړي نو باید زړونه بدل کړي، باید مغزونه او فکرونه بدل کړي. نو دغه کار ته یې لاس واچوه. البته موږ یې مخې ته کلک ودرېدو، خو نن سبا خطره همدغه ده، لاره دغه ده، د دښمن هدف هم همدغه دی. دوی دغه راز وفرمایل، زموږ په هیواد کې د دښمن هدف د اسلامي انقلاب مفاهیمو د خپرونکو آثارو له منځه وړل دي. موخه یې دا ده چې خلک ورو ورو د اسلامي انقلاب له یاده، د اسلامي انقلاب د هدف له یاده، د هغو کارونو له یاده چې په انقلاب کې وشول او د اسلامي انقلاب د ارواښاد امام له یاد څخه وغړوي. د دې لپاره کار کوي، هڅه کوي، په میلیارډونو پیسې لګوي. لیکوال، هنرمندان، کتاب لیکونکي، ناول لیکونکي، هالیوډ او داسې نور په کار ګماري، له ډول ډول اوزارونو استفاده کوي د دې لپاره چې د ایراني ځوان ذهن بدل کاندي. په دې برخه کې زموږ مخې ته فعاله جبهه یوه پراخه جبهه ده، البته مرکز یې امریکا دی. چار چاپیره یې هم ځینې اروپایي هیوادونه دي او په څنډو کې تالی چټي، خاینان او بیوطنان او دغسې نور ځینې کسان دي چې په اروپا او نورو ځایونو کې غونډ شوي دي. لپاره د دې چې یو چتر لاس کړی دای هم خپل روده ګرځولې ده. مونږ د دوی په وړاندې کلک ولاړ یو.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د انقلاب جبهه او د مقاومت کارګزاران باید د دښمن مخې ته جنګي صفونه برابر کړي څرګنده کړه. د انقلاب جبهه او د مقاومت کارګزاران باید د دښمن د چال او وضعیت وپیژني، خپل آرایش صفونه دي د دښمن د دغه نظم او مقصد سره مطابق وټاکي. زموږ په پوځي مسایلو کې د صفونو تنظیمېدا د دښمن په هدف پورې اړه لري. چې ووینو دښمن په یوې برخې باندې حمله کول غواړي، نو پوځي آرایش یعنې تنظیم مو داسې برابروو چې ماتې ورکړي. دا کار باید د تبلیغاتو په لړ کې هم ترسره سي. تبلیغاتي آرایش باید په هغه لور لاړ سي کوم اړخ چې دښمن هدف ګرځولی دی، او هغه اسلامي معارف، شیعه معارف او انقلابي معارف دي. دښمن دا په نښه کړی دی، باید په وړاندې ودرېږو. البته دا آسان کارم نه دی، خو له نیکه مرغه نن سبا موږ په علمیه حوزو کې ډېر فاضلان لرو چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، فکر یې کړی دی، محصول لري، او د هېواد مداحه ټولنه ترې په بشپړه توګه استفاده کولای سي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای په پای کې وفرمایل، ولس په ودرېدنې، صدق او صفا او په خیرخواهۍ او انصاف غوښتنې سره د اسلام ایران لپاره ورځ په ورځ آبرو او قدرت رامنځته کوي، او د متعال خدای په توفیق هېواد په حرکت، هڅې او ترقۍ روان دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.